جی بجیشوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په پروګرام کې د ژوند رنگونه خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشان پرې موافق وو چې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د افغانستان په زیان دي. هغې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هغې د هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې د نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لار موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لیست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتله بللې او وایي هغه له شپږویشت کاله جلاوطنۍ وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس په کابل کې میشته ده. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلونه بهیدلي دي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې سیلونو له امله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی، خو د دغې ولسوالۍ مرکز ته یو شمېر غځېدلې لارې سیلونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي دي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتي دي چې له ځپل شویو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. ارمنستان وایي تر یو لک ډېر کسان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه اذربایجان نیولې ده وتلي دي. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د دوی له ادا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نقشه کوي. د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو یو لک څلور سوه ولس کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرېښې ده د یو اتیا زره یو سل او نه دېرش کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له دریو څخه باندې یوه برخه تشکیلوي. اذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو غږ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ور ولیږي چې د اذربایجان له بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به د شنبې یا یکشنبې په ورځو ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. ماسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري پولیسکونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسي دفاع وزارت وایي ځواکونو په لویدیز کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي دي. بل لور ته د اوکراین د پوځوي ویاندي ناتالیا هیمینوکو ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه په جنوبي او مرکزي سیمو باندې وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې شوې. له نولس میاشتو را پدېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعا هم نشي تاییدولی. او وروستی خبر دا چې په سلواکیا کې چې پنځه نیم میلیونه نفوس لري نن پارلماني انتخابات دي. د کیڼ اړخي پخواني صدراعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنو له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډېر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د مې له میاشتې راهیسې واکمن دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي، که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړې شي، خو د سډيري سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه لخپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. گازرې ګلپی یا ګوبای بروکلی کرم پالک مولای چغوندر پیاز هوشه مټر او شای ډیر نور نباتات په منی کې وکړلی شو خو څنګه یې وکړو څه وخت یې وکړو لی وی خوا مو داسې وکړو چې لی وی خوا مو سبزی او بوټی یخ ونه وهی او له بلې خوا شوده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګه استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې د موضوع را سره خبري وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو کی چروغ او جوړ بایس هم چې نن تاسو ته مرکلی وای سلامات
اوسئ. استاد افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او د دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو په منی کې کوم شان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل همدا د دې بستره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه دی ژر نه خود چکپی ورته وایي دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه مشکوله سو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي د کیږي، خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو ته نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مو اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره یمنی نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډي ګریډ لوړ وي بیا نباتات کولی شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لنډ ورځ نباتات ویل کیږي چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډي ګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک په همداسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو مو وویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسی شي د پالک؟ سی اوس په منی کې وکرل شي په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بالکل،
په
څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوا الا تر یو نیم میاشت پورې. نو دوی بالا په تولید باندې پیل کوي، بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دوی داسې نه دي چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دوی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې د هر وار تولید کولی شي. هغه تولید یې بزګر بازار ته وړي او خرڅوي. بیا آن راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د ده تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دوی ټولي بیا غنم کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. استاد حکیمي، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کېږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم ګازره وي. ګازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي؟
مننه. اصلا کرکیل زه په ټوله کې په دې باندې یو بحث وکړم، میوې یا ګازرې یا سابه. دا اصلا کرکیل د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اګرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکیل مختلف وختونه لري. مثلا ګازرې کېدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکرول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه بیا وروسته کرل کیږي، چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند. لې خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې وروسته په منی فصل په شروع کې وکرل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بس دی. بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي، بل د یخو سیمو صابدي، چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي. معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمنی په موسم کې یا ورسته لدوبي نه وکړل شي، او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړي شي. او یا دا سوي چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي، ترڅو چې په سرلی کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ داونه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله په سرلی ګرم شي کرل کیږي، او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانې او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري، لکه څنګه چې د دوبي والی لري. د سری په اړه یې وویل چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو، هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتاتو لپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه سور کولای، په خاطر د دې چې دا د کم اناتومي د کم جوړښت دی، او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی، هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد، یا مثلا د فارو چورته وای، دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډي. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګه د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې اوولس غذایي عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري. یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي، هغه په خاوره کې موجود وي، هغه دغه غذایی عناصر تر نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختی یا نور موسمی نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم ته باید خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو د جری پر اساس باندې دا سویل سو چې د لستخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن، همدارنګ د 15 تر 8 کیلوګرام پورې فاسفورس، او همدارنګ د 15 کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمنی نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځین نور په شمول باندې شوده او ش تغذیه او ش استفاده وستخ کولای شي.
وربشو استاد مختار احمد فایسته، استاد که تاسو په دې اړه خبري وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاکر لاندې دي، یعنی که څام لمر کمی خو تودوخ کمی باد یې، د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي، لکه مثلا اوس د ژمني نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اونک باندې د اوبو ته ضرورت لري، کېدای شي په عام اصطلاح باندې ووایو د لس پر یو جری باندې د لس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب اوبو ته د ضرورت لري. البته دا د ضرورت ته 15 څخه تر 12 ورځې په جریان کې وي، یعنی موږ یو جری ساحه ته باید د لس څخه تر 15 متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا 1000 لیتر څخه تر 15000 لیتر پورې اوبه.
استاد وبښه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم د اندازې په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوی باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي، چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لترسي نه لري، دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي، خو دا د 2.5 تر 15 سانتي دی، یو څه تر 2 بند پورې دا باید دی د خاورو وشنی څو ځای، یو د مځکې په مابین کې څو ځای دا باید دی وشنی. کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتي متر په جوړوالي خاورو راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاورو سره ومشتله نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري، او که خاورې داس په موټ کې ونیول الهاکل خاورې سره الهاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دې اوبوته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نه سوته ټاکلی چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت پرکې، همدارنګه د حرارت درجه پرکې، د خاورې نویت پرکې، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ته وایي چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هر سیمه خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، ټول ساده تجربه همداده بزګر کولای شي دا تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوالي باندې خاورو وګوري، کلنده و ضرورت یې نشته اوبو، کلنده نه و اوبو دي، دا کېدای شي 12 ورځې ونیسي، کېدای شي 10 ورځې وخت پرې انځي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خبرو ته بیا ضرورت نشته چې اوبو دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي؟ البته کولای شي چې وی شی دی هری په مبارک وو واست، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګی نیوي، بيخي خالی خاوره، تور خاوره وي. په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پټاټا ده، دغه نباتات د رښو څخه چې استفاده کیږي دا د کوشش وځي چې پرېګنه خاورې کې وکړل شي. دا پرېګنه خاورې کې ډېر څه رښت کوي، ډېر شواده کوي، سایز او اندازې د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه رېګنې نیوي تقریبا 10% او تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي هغه کې رېګنه خاورې نه مټنه خاورې په مټنه خاورې کې کرل کیږي، خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو سه یې خیش پاده کیږي په دغه خاور کې وکړي په رېګن خاور کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه پکې کیږي نظر هغه ته چې دغه نباتات په متن خاور کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه به دوی کولای شي چې په متن خاور کې وکړي خو تر ټولو ښه خاور چې ده هغه بزګر خپل کولای شي چې جوړي کې هغه په دې شکل جوړیږي چې پینځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مات خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درېمه خاوره جوړه کی هغه خاوره کې یا هر نبات شي دغه رشد او وده کولای شي.
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډېر ورسره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی. په ژمي ځینې شان کرل کیږي لکه ګلپی لکه مخې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغمه گازری دا هغه شان دي چې تر ډیرو پورې ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پورې وساتي لا ډیرې وساتلی شي موږ خو هغه سړی خوني هم ډیرې نه لرو داسې لارې چارې به شاید وي چې تر هغه څه چې اوس خلک ساتي تر دې ډیرې وساتلی شي. دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راوباسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نوی قیمت لوړی او لګاونډوی هوادونه واریدو
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسی د دغه څه تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا په کومو هوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساده باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساده باندې شان وساتي دا پارکي ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ رومي او ځینې نور کو په دا جمعنی نباتات کې هم جنداشتا او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده دا دای کولای شي د دې د ساتل د فار درې شرایط ډیر مهم دي. یو شر دا دی چې باید دا غځای چې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي روشنايي ونه لري ځکه روشنايي د باندې نشوي چې نشوي دغه کیفیت خرابېږي. دوم باید دا ځای نسبتي رطوبت ونه لري یعنی نسبتي رطوبت باید تر 12 کښته وي اگر لکه مثلا وچ ځای او درم دا چې هلته باید اندازه هوا سړه وي یا دې کولای شي چې در څنګه تر شپږ میاشتې پورې هم پیاز وساتي هم هوږه وساتي او پتا هم کولای شي چې په دا شرایط کې وساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دکانچای د دکانچا غرکیر باویت پتا کې ټول کې سربېره خاور ور باندې ټول کې زیارې ګلون ترې ور باندې ټول کې دا پتا کا چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې الا تر څلور میاشتې پورې دې چې وساتل کې او پاتې سو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دینو نور نه پاتات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي وای اصلي اصلي واخه وچ کې بسته باندې کې بیا په ژمي کې استفاده او څه وکړي خو نور داسې دغه د فار د ستور د فار یو خدای چې دا غوښتي متونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به تر لارې داده چې هغه وچ دی او په وچ شکل باندې استفاده ورته خوشي لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري یو شی په هغه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسرایت اوسره ناشنا دي که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې په خصوصي شپه باندې داسې کار کوي نه دي ستوي الان چې دا ډېر ګټور کار
بله شب ډیر زیات مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري زموږ د خبرونه میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص استاد مخلص تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په منی کې شي په دوغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان صاحب تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته ان کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري او موږ په اصطلاح ترې استفاده کوو او کارو یې طبیعي دي چې هغه پتونه هلته وي دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وي لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د آفتونو د کنټرول لپاره وي په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی آفتونه د په اصطلاح د نورو په پرتله باندې کم دي که موږ وایو چې کومې حشرې په دې باندې حمله کوي او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې موږ راواردوو هغه د غنم دي. نو کوم آفتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره دا زموږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسېدلې کوم عمل سره نه رسېږي.
استاد که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په منی زیات وي، دته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي یو تصور داره چې باید تر وړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشري وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده د آفتونو کمواله حس کیږي او آفتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات دي کاخه میوې دي په آفت او مرض اخته نشي څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار دی چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دین خبرو وشي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې دوی وپیژني او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو که موږ هغه وخت نه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د سیو پوخ راته وي سخت قشره یا سکیل په نوم باندې یادیږي نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشره جوړ کړی وي هغه لمنځنه جي نو چې هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي د هغه پیژندل دي نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري
مثلا نقشې څه دي څو باید وکړي کمزوري برخې څه دي
مثلا حشره د څلور مرحله لري یا درې اګیا چونه ده د چونجی را مینځته کېدل یا لاروا ده د لغې وروسته د شفیرې مرحله ده د لغې وروسته بالغ راځي مثلا دغه آفت په کوم وخت کې د مونږ محصول ته ضرر رسوي هغه که د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کړو یا دغه حالت بخیر را داخل نشي ځکه کله چې اګیا چونه صورت نیسي دغه د بالغ شری کنټرول باید مونږ حتمی وکړو چې دغه اګیا چونه ونه کی نو کله مثلا په مڼو کې د مخصورن کې چنجای ده چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوه ته نو کچېره هغه میوه ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د بالغ حشره یاګیا شونه لا کړې نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرولولای شو
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوردونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو هغو فصلونو میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي لکه گازرې ټیپر او ګلپیو دا سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ کته سم غواړي چې د موضوع پاره سمش له درنو ملمنو څخه ډاکټر پوهانیار مختار احمد فایز او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکي په 00 300 22 12 15 30 01 او یا هم 00 300 22 12 15 30 01 له موږ سره تماس ونیسي دوهم شمیره مو د واتس اپ هم دی واتس اپ له طریقې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسي یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم نبی الله زابلای دا واخله غزنه خبرې کوم
مهرباني کوي زابلای صاحب کوردی ودان مهرباني
ډیر مننه کوم نو ملای خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړې تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی خو بازار هم ته ناڅه کمزور دی باید خبرې پیو کې ورځ نه ورځ دی دی وختو کې خرچېږي راځم دا ساسو موضوع ته د چنن رادیو هم سره ضعیف ده نو لمیلمنه می پښتنه هم دا ده سی په افغانستان کې ډیرای او په ډیرای سیمو کې سی غازری مثلا کرل کیږي غازره که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکه سی وکړل سیم د هغه هغه حاصل هغه بزګر ته څه شي نه جوړوي نو ایا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې هم دا غازري کرل کیږي خو دا همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده کڅنګه خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه هم دا ده د دې ترڅنګ چې غازره په خپ کو وی خرو مو په دې هغه ګټه ډاکټر صاحب وايي چې وايي ډیره زیات دي ډیره قوی ده نو په هغه اړه چې هم څه نه توازه تر کې مننه بدی ډیره مننه
bale سید ډیره مننه سلامت اوسه زابلای صاحب وربشو ملمنو ته ډاکټر پهانیار مختار احمد فیض استاد سید زابلای صاحب خبري واوري دي
bale و
مهرباني څه ورته وایست
زابلای صاحب خبرون ته شرف لاسه کوایم ساسه د پښتني پټاکي باندې غازرې داس نه چواز په افغانستان کې کرل کیږي دا په ټول په د نړۍ په ټولو وادونو کې چوغي منی ولري جمعي ولري خلته د غازور کښت کیږي او هغه وادونه په مجموع کې چې هغه سمندري لارې لري هغه تقریبا د نړۍ یو څلور د پنځو سو مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري هغه غازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې اغه نور هوا دوته صادروي او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټوت لار لري نو هر کله یوازې غازر نه چې هر محصول دلته زیات شي د اغه کوم کله چې د زیات شي تقاضا یې کمی شي قیمت یې ښکته کیږي خو د د پاره د داسې یو پروسس کار نه دی شوی لکه اوس مثلا کته په بازار کې وګوري اکثره د غازرو دې ځخندوري او شتمره باوی کې هغه د نوري وادو سره دي دلته کار نه جوړ باندې سوی چې دغه گازیر چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول سي. پروسس دی پروسس دا یو شکل دی چې هغه دغه گازیر کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټ کیږي ارزښت ورکول کیږي دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبان په دې کې پټ کیږي او بیا د سپدې ورګځي او هغه شان دلته په افغانستان کې کار نه دی سوی. نو طبیعي خبره د کله ک تولید سي نو بل اخره قیمتونه ډېر تیزه حتی یو وخت بل د بزګر یوازې گازر نه بلکې نور جټر محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل گازر کچیر مثلا پروسی شکل ته واوري د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې گازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډېر مننه استاد. استاد مخلص دا ځینې نباتات لکه گازرې ټیپر مولی او د سینور چې اصلي میوه ترمزه کې لاندې دي دا هم مرزونه وهی دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډیره حد خوندیم دي.
بله او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي دا چې ترمزه کې لاندې دي مونږه مختلفه حشره لکه دا قوس شکل سپین چنجان دي په دغه باندې حمله کوي هغه لدینه بغیر کوم نباتات چې د ریخه ولري لهغونه تغذیه کوي د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه چنج په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې او دا تر تقریبا شلو سندې پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي ک سپینې ویټې پر ویل د غټولو دی پالکو له دغه ټولو نه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د غول لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډیره مسمرم نه واخی کیږي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو کچېره یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي د اکثریت وفاتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچېره د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د ځمکې سطح ته راوځي او د دوی دغه بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. تبدیل خمانان ډیر دي مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه د دې په خلاف مونږ وکړو او لمنځي یو سي ډیره مشکله ده.
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدرمن اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو ښه حاصل ترې واخلو د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی.
او مانا البته محمد نبی احمدی محترم له بغداد می تماس دی ولې محترم
مهربانی کوی احمدی صاحب
خوشاله وسې کې ملمت سلامونه وای محترم خوشاله وسې کې وخت خو د غلمنی خزان پسونه شو ګوره هغه شلغم ملي او مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سیویل وخت چې رقم ته مرزونه دي چې د خړنګي کې زیاتره یاره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډېر مخه دا البته یا خو ډېر وګور کې خلک یا د شوګر چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د شه موبایل خو نه خرابيږي نو بیا وګوره چې بسیر روغ نه دي نه یا تور وخت یا د چا خبره شړېدلې خرابې نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو شبر صاحب خلک ډېر وګور کې دومره وګور کې تیتبارو کې زیاتره وخت کې د همزه کې بيخي د سیسه خپل رنگ او کیفیت لا صبر کې نو دا کته پندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو لکبل خړینی شي تا خو بیا مرز نشو
او خدا نم ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجی دی لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم نم ذکر کیږي ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کی وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی تاسو
بله تاسو په تاسو ټلیفون مخه تک ز غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به ثواب درکې استاد کوم پختره خونه لري لاوریدون کې
دا دوی یو قسم نوم واخت د حشرې زکه دا د چې امانه نومونه دی په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید امغه شی به
سنیل
فکر کوم چې امغه سنیل به
نو دې سنیل دې
بله
زما آواز درځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدا چې پټای لوی وی دي ته کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاخواته د واچو ورشي ځینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی چې مثلا ځینې وخت نه باته خپل موسمنه هم الکیاوی دغه التا چول یا د هغه د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاین شړی نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغوم لري دا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکی ډول باندې کېدای شي هغه له دغه ځاینا په اصطلاح لاړ شي نورو نباتاتو ته
بله صاحب ډېره مننه سلام اتو صاحب بله احمدي صاحب مهرباني
او مننه البته یو مختار راځي ما پاتې سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته نه تقریبا هغه دانیل لګ مایده دي بیا غو شیندو بیا غا دا چونجی بده شه ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته بیا سوال وسی دا کومه خبره پر ځکه وای شي ډیر وای شي کومه شي خو زیاتره وخت خلک له زیاته چي ره تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو ما وای زو چې یو کیلو وای شي تقریبا دا بسنه کی یو رقم څه دا شیندا هغه دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ ونه دا بیا لګ دانیل مایده دي
نو موږ زیاتره ډیر مخکړه
او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتیا
سید سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما یستون زم دا د کچې چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زبه یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچې رمنګ د نیو نیکوټینایډ او کورنۍ دی یا په توجون کې د کاغه منګه یو زلې نزیاته په نبات باندې د وپاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بيخي منګل لرنه وغیره منځته کیږي نو دا غوا دوا که هرڅه شي وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ور تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکړي له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوندستر لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري مونږ ته وهم نور حیواناتو ته نو په دغه خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې همغه باید وکاروي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان اوس به ورشو ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په دې نورو دنیا کې خلک په خپلو کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کړي خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلې دي چې په یو کوچني کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پکې شي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری دی یو غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوې کور لري یا ویلې لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازار واخلي
د تب نړیواله اسلاکی کچن گارډنینګ ویل کې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا پنځه په لاس کې دی پنځوس متر مربع دی یا څلوېښت متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا تر دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي دا غوښته استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پر کې بلکې دوی کولی شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسي، ځکه ځینې داسې ورایټیان شته، ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولی شي چې مثلا تر یو منو تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري، او حال دا چې په 50 متره او 40 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وچې دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولی شي چې په خپل کور کې دی او وکړي، لکه مثلا پالک، گازر او داسې نور هر هغه نبات چې په مونی او ژمي کې پرل کېږي، هله کولی شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسو د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د آفاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي، لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي، یمنی نباتات دا کوي، ایټیډس یا شوته ورته وایي دا کوي، بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی، بس دغه نباتات چې راپورټس په بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرضونه زیات دي، خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي، یو د هغوی څخه ژړۍ دي. اکثره ژمني نباتات ژړۍ دي چې دا عامل یې داونی مالدیو ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدیو یا خاکستره ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنه چې د دې راپورته کیج نبات راپورته کیج د زمکې په داساته کې دلته وروستوالی کوي چې په کیج چې دا د فیوزاریم علایم دي. دام یو فنګسي مرض دی، ټول بزګر ورسره آشنا دي، ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټګي کوي یا سپاټ ورته وایي، تور داغونه کوي یا نسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یې معلوم کار کوي، د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي، د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده د دغه اپتونو مرضونو د کنټرول مخنیوی کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې بیا که دوی تخم کري، تخم دې مخکې د دې چې ځمکې ته واچي په ځینو فنګسي موادو ول کېږي، لکه تیرام ورته وایي، ویټاواکس ورته وایي. ټوله بزګرې پیژني یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې، ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. دا د کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کېږي. او بل دی کولی شي چې د کښت څخه مخکې د خاورې ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅکله د خاورې چینجي یا حشرات یا مثلا اپات له منځه نه شو وړلی، ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی، دوی کولی شي چې دغه یو اندازه دا چې دوی کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودري. بیا د لمر شعاوې دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي او بالاخره د آفاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښ ول نه کېدله، نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد صدرېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص آفات یا مرض لپاره کاریږي، نو هغه کنټرولي او له منځه څخه.
استاد، که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایست، که څه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازې زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دي، حتی تر دې موریدلې دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ له ځمکې اخلو او خوري هغه کړي شي د سرطان سبب هم شي ډیر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوی چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر 15 متره مربع ساحه ته په سپرې کې، نو بالاخره په حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کوم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دي چې هغه استبیلیټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پر دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو دی. او که چیرې مستقیما استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وسته اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت یې دوه برابره زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي. حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکوي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2-3 برابره هغوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوې، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نبات جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوې اغه پاسپورت دی نه باټه جذبی. هلته هیڅ داسې اضافه شي نهسته، نه اضافه فکټر شته. دا اغه مواد لکه ارتفیشل چې سره ال د پوزي مواد کوم سره نه باټه استفاده وسخ کوي. نو او ځنه اغه پیسټسایډونه چې دی دغه پیسټسایډو استعمال تل ممنوع دی اغه نه کاریږي.
بله ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتره. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک وب ډیری ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بټی شي وي اخه خرابې شي ورستی شي، په وبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاط کار واخیستل شي او ډیر افراط ونی شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
یم. بله تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پښتنه درلوده
ډېر په بخانه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه در ته پیش کوم. د راوند اپ نامه یو هغه ده غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړل چې دی پوسټه باندې دهقان ته سرطان لګیدلې ده او $2 million په بایر کمپنی چې ډېر نړیواله مشهوره کمپنی دی، جرمني په غمندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلې ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې د بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه دی وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاونډ د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په غنځدي هغه کې رامنځته کوي او دا د انسان د تنفس او د غږ لپاره مضر واقع کیږي. نو د ګیا د افوټوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه. سلامت اوسئ. نور وخت نه لرو. کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد همدرس د شاغل سمی الله حکیمی څخه مننه کوو چې د خبرونې په یوه برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی پاچ تھنکے وی نما ٹول جہان زما زما زماشی پاچ تھنکے وی نما ٹول جہان زما زما زماشی مورے 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سرګ میر چیتر کو رماستر گمیر نار نار ناشی
نن بشپ زما دیار پکم متانی جلوہ گر پکم ہٹ پکم دکھانی دکان بے دخلے دانی شرم بولے بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لجے خمس ماتے دیار دل بل نیل جے کمس مدل جے واؤ دیار دت